دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه تاسو ته واورو ورسره مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به وریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالی یوسفزی سره لیدنه کاته کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي او امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د ایټمی تړون په سلو کې 50 برخې امکان لري اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملال یوسفزی سره لیدنه کاته کړې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه کوي نو د حکومت به یې ملاتړ وکړي ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی ملال یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستانی په حیث دا زما فرض دی چې ولاړ سم او هلته د خلکو مرسته وکړم نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره یې د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول او په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې کړې دي د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمیر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړې دی یاد ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورلو لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي د یاد ادارې یو چارواکي خالد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل
محکمه موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ کې چې دی مطالعه کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفارم کړي مونږ ټول ډسټرکټ ته فنډس هم ورکړي دي دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبې چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی آی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې د بارانونو پیشنګوئی شوې
خالد خان دا هم ویل چې کچيري اڅه ډول بیړني حالت راځي او د مرستې ضرورت پېښېږي نو دوی ورته پوره تیاری کړی دی د شنګای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشیزه نن د روس په اوفخا ښار کې پیلېږي په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بل پلو له افغانستانه د روان سوي پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل
په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي
پاکستان افغانستان او هند د شنګهای همکارۍ په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي د استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ستایلې دي د یوناما مشر نیکولس هایسم د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به نور ګامونه هم واخیستل سي د ویلي چې افغانان د سولې حق لري رویټرز خبري ایجنس په مذاکراتو کې برخه والو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې د خبرو دویم پړاو د اګست د میاشتې پر 15 او شپاړسمه پلان سوی دی په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټ الوتکو 15 بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 68 وسلوال یې وژلي دي د ننګرهار د والي ویند احمد زی عبدالزی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت داعش وسلوال هم شامل دي عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال یې وژلي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړمه ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دویم لوی کمانډان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخې امکان شته. د خبره د چهارشنبه په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او د ډیموکراټو سنیټرانو ترمنځ د تړلو دروازو شاته په سوو خبرو کې شریکو. سنیټر کریس کونز ویلي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه باوري نه ده او چې ایران به د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وړاندې کړل سوي سخت شرطونه ومني. سنیټر بین کارډین ویلي چې ولسمشر اوباما دې ته اشاره وکړه چې ایران باید لومړی د پوځي ځایونو په ګډون ټولې سیمې کتلو ته پرانیزي او له هغه وروسته به دوی تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي اوباما په دې نه دی خبره چې یو تړون به وسی او کنه، خو هغه ویلي چې داسې یو تړون به ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو مخه ونه نیسي. او د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش 24 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. د داعش دې غړو ته د مرګ سزا په دې تور ورکړل سوې ده چې د 2014 کال په جون کې تکرت ښار ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1700 عسکرو په ډله ییزه وژنه کې لاس درلود. عراقي چارواکي لا هم په 6100 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډله ییزه وژنه کې تورن دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بی له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.91 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوئټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به 28 او 26 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدو کتو کې په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیم پر اسانتیاو ورکولو ټینګار کړی دی، خو کارپوهان وایي چې اوس هم په پاکستان کې د بجټ زیاته برخه نور شانت ځانګړې کیږي.
فیڈرل بجٹ ہو گوری آگے کے ایجوکیشن بجٹ ہو گوری بیا زمنگ ڈیفینس بجٹ ہو گوری بیا دا نور بجٹ تا سو گوری دک تے صوبائی تا سو بجٹ ہو گوری زمنگ پ پرائیورٹی بیس مانے بجٹ لیول تے
په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي د پشکال د بارانونو له کبله د ممکنه خطرو په اړه یو شمېر حساسو ضلعو ته خبر ورکړی دی تر څو انتظامات وکړي.
جولای د تیمې هفتې نه به دا بارونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډسټرکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور کړه سوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی د بیا ستنېدو پروسه ګړندۍ کړي ځکه چې دوی د ستونزو له ډک ژوند څخه تنګ راغلي. افغانستان د دفاع وزارت وایي د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا د داعش د ملاتړ د بیان په اړه اندېښمن نه دي او د ټولو وسوالو ډلو د مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی لري.
مونږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسوال پوز دښمن.
پروانه خبرونه کې نو راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بعد بیا د ماځیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. راځو خپل لمړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ پرون د ناروې په سرشار اوسلو کې ترې یو تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملالې له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل وړومبې باقاعده ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې ولس کلنې ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف سره پاکستان کې د تعلیم نظام د ماشومانو کار کولو مسلې او د وړوکي عمر ودونو مخنیوي په اړه خبرې کړي دي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پور عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایک مات اوشت کړی دی. وزیر اعظم دا هم اویل چې د ترهګرۍ د خاتمه په اړه حکومت پور اعظم دی او د دې نه به تعلیم ته بده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فند پاڼه د ملاله د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موقع ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړه شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې اویل اسکلنه ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقع نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوزي اخراجاتو اته ورځو خرچ دي د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملی کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقوقو یو کارپوه خالد محمود وایي
سمره الوکیټ کړي منګه او منګه سمره سیریس په ایجوکیشن کې تاسو د فیډرل بجټ وګوري هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري دغه څه د سوبین تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی تاسو به پته ولګی چې زموږ سمره په دې مت کې سیریس وو. زموږه نه ښکاری چې لکه حکومت چې هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی په ووټ اغسته او په کوم خبره باندې او په کوم دغه باندې چې موږ به دا د یعنی پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړی کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړوکي عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
موږ سره ملک وګوره آرټیکل 25 د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د چایج 5 کال نه والی تر 14 کال پورې دی هغه ته به فری او کمپلسری لکه دوه خبرې دي مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. نو لکه دا وعده که حکومت دی وخت کې پوره کیږي دا صرف نن نه دا وعده نه شه دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی دا حکومت دا وعده کړی ده. دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي هغه دې دا ووایي چې دا هغې دا وعده چې کړی دا به څنګه پوره کیږي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چاید لیبر کراف هم ایٹ لیسټ بره تلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې را شي دا چې سټریټ کرایم دي سټریټ چلډرن دي دا به کم شي.
واضح دی وی ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نیوزویس مجلې بیا د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د ماشومان د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې په کوم کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی دی چې د تعلیم لپاره دې هلې ځلې وکړي. ملالې یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د نیوزویک مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالې یوسفزی تیره اونۍ له هغه شاوخوا اووه میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملاله یوسفزی د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالې یوسفزی دې غونډې ته وویل زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو 6,000 نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالې یوسفزی زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشیزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل سوي او په زور پر واده کولو مجبوره سوي دي. نموړي ویل زه دلته د هغو ماشومانو ژغ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجلالی کې ملالی یوسفزی په خپل وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر یو سلو شپږ څلوېښت زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالی یوسفزی د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالی یوسفزی د خیبر پښتونخوا په سوات کې زیږیدلې وه او د روانې میاشتې پر اوولسمه نیټه اتلس کلنه سوه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر نهمه نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزی تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو څخه د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د سبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. اداره زیاتوي چې د هر ډول بیړني حالاتو د مخنیوي او مرستندوی کارونو لپاره دوی چمتووالی لري. په دې لړ کې له پېښوره د شبیر احمد جان راپور ته ورسئ.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده، نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولو متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته مونږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات ولې مونږ تداویلی د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې دا ړومبی چې کوم فوکس و هغه هزاره ډیویژنو او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی ای خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقامات
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
په صوبائی سطح باندې مکمل تیار ہو ہر قسم سچویشن تا داغه نه علاوه ڈسٹرکٹ کې هم هر قسم چې کوم سچویشن دی هغه د پارا ڈسٹرکٹ هم تیاری دي. مونږ د دې لپاره د منصوبه بندی او پلاننګ ورک ته غدا مارچ نه شروع کوو. مارچ نو واخلې تر جون پورې جون کې دا کمپلیټ شي. زموږ چې کوم مونسون کنټینجنسی پلاننګ دی مل کمپلیټ ته او صوبائی حکومت مونږ ته هم فنډس هم راکړي دي. دا فنډس هم صدا سي کمی نشته.
نو موږ ویل چې د لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړی او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریسکی 1122 هم چمتو کړی شوې ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلاونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلاونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریسک 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غي د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره وقف کړی دي چې 10 امبولانسز په دشي چې هغه به اونلي ڈی سی د پاره دوی استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي د پاره تیار دي. ریسک 1122 ڈی سی د پاره چې دی دې یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمونږ محکمې کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو دا غي تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غیر جسمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري. بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسیږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور. د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی کډوال چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي حکومت د دوی د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي او دوی د ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړل سي. د روژې په میاشت کې د راشن ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سره لمر کې د خیمو له ژوند څخه ستړي سوي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د میرعلي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې د ورځې مهال راشن ترلاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی. ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی. سو خپلو سیمو ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بوډا ګون ویلوړ دي وډا کسون ویلوړ دي د چا سره دا غم نشته. د وطن سره میش دام را مینا دوی چې میشت نه راشن پوچار دا میشت نه پیسې پوچار دي میشت نه غاټه پوچار دي میشت خپل تعلیم پوچار دا میشت خپل وطن پوچار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشوال کاسینا پوتشوال سکولینا پوتشوال ارچانا دولته په کېر شه دی وکاس خلور پنځه بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس د ادا کول مخانوی نه کولین ازود شي میشت خپل وطن ازود شي.
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میز حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کراهیل شریف چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه مترای پچار دی میز خپل وطن پچار دا چې دا ګرمه او دا غاته خلک دوره دوره تشتی په دره شنه پس څه میز بیان کی هر شای مو پوته جا شای خاتم خپل کلا خپل وطن میز غوړي.
شمالي وزیرستان کې زر ازب عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلق بے کور شوی چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیله کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره ایف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د اید قبیلې سلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسی شروع شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او څو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځای خلک شکایت کوي چې د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی لامل په سلګون زده کوونکي له داخلو څخه محروم دي. دوی وایي چې باید سیټونه او استادان ورته زیات کړي او دغه ستوند دي په مستقله توګه هوار کړي سي. په دې اړه فرهاد شنواری راپور لري.
د خیبر ایجنسی زده کوونکي او ځای خلک وایي چې سکال یو ځل بیا د لوړګي په سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو کمښت دی او لسم پاس په سلګونه زده کوونکي پکې د سیټونو استادانو د نشتوالي له امله تر اوسه د داخلو نه بې برخې دي. دوی وایي چې د فاټا د تعلیم محکمه دی ورته سیټونه زیات کړي او استادان دې هم پکې پوره کړي. په دې هکله د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیې یو مشر امان علی مشال ریڈیو توائی
لنډی پتل ډیګری کالج کې تقریبا چې د پنځو کلونو دغه رشتو کمیره روان دی. آبادۍ زیاتېدو سره دغو سیټو کې هېڅ اضافه هم نه ده. دا وجه ده چې کال په کال د خلکو ته مشکلات دي او مونږ د ګورنر خیبر پښتونخوا نه دا مطالبه ده چې د ګورنمنټ ډیګری کالج لنډی پتل سټوډنټ سیټ د پرمننټ زیات کړی شي او ورسره ورسره د ټیچر سټاف هم زیات کړی شي.
او د خیبر یو ځای اوسیدونکی عبدالرزاق وایي
علاقے کی آبادی کال پکال زیادہ کی سیٹوں مغا زیادہ پہ زیادہ سیٹوں نے جکلا دا جوڑ شو ہے. 1988 کے غالباً 245 سیٹوں اور نن پہ 2015 کے مغا 245 سیٹوں نے خلکو ډیر زیات ډیمانډ وکړو. په هر کال باندې مونږ ډېره پارا پولیټیکلی تپیه تودو ہوتا درخواستونه ګرو اخبارونو کې بیانونه ورکو چې مهرباني وکړي چې دغه سیټونه زیات شي، ځکه چې دغه علاقه خلک زیات دي، خلک مجبور شي، غریب خلک یو بیا پرایویټ کالجونو کار پرایویټ هغه ادارو ته رجوع کوي. طریقه دا چې دغه کالج صحیح طریقې سره سیټونه زیات شي، دا پوسټ ګریجویټ شي. ته سوچ وکړه په ټوله فاټا کې یو نیم کروڑ آبادي او یو یونیورسٹی نشته.
د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی په حق لمچکله په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډیپټی ډایریکټر شاهنشاه سره رابطه وکړه، نو دوی وویل یاد دیوی چې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې هر کال د سیټونو او استادانو کمی وي، او زیز د کونکي او خلکې غوښتنه کوي چې دغه ستونزه د پکې په مستقله توګه هوار کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع ټانګ خلک بیا وایي چې په یاده سیمه کې د سیاسي رقابت او د حکومتي او پوځي ادارو ترمنځ د کړکېچ له امله د دوی د اوبو د نشتوالي ستونزه نه هواریږي. مجید بابر د دغې ستونزې په اړه راپور لري.
د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع ولسوایي چې د روژې په میاشت کې د څښاک د اوبو د نشتوالي د ستونزې سره مخ دي، او د دې په خبره د یادې ضلع انتظامیه په دوی باندې د څښاک اوبه په پیسو خرڅوي. د ټانګ ښار یو اوسیدونکی محمد شکیل وایي چې هغه خلک چې وسی وي او اوبه په پیسو اخیستی شي، نو د اوبو ضرورتونه پوره کولی شي.
بار بازار شي دغه میونسپل کمیټي ټانکۍ خرڅوي، لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخ چې ډرمه اوبه نه وي. دلته مشکل چې در په در شروع کله یو لوري ته، کله بل، کله لین فالټ کې، کله مشته بجلی فالټ وري، کله مشته زام وای. خو به دغه ټاک شي وکه مشته دوره تنګش د ګلیو ته لاړ سو جی جای په جای شجینات بلټې اخیستې دي، کله یو جی ته، کله بل جی ته. دا ګرمي ته ګوره، اروزوی ته ګوره جی، موږ حالاتو ته وګوره. او به په واجبه نه چلو خو جی پریږدا، مشته د نلکو شي دوره ساس کې بنسته چې موږ ودس په وکو، دوره وبنسته چې داڼې په لم دی وکو.
د ټانک سره نږدې د یو کلی اوسیدونکو خلیل محسود وایي چې په ټانک خار کې خو بیا هم ولس د ښاک اوبو ستونزه په سناسه ډول هواره کړي، خو د ده په خبره د ټانک په خوښه کلیوالو سیمو کې بیا ولس په ډنډونو کې د باران د ولاړو اوبو په سکلو مجبور دي.
په ټانک شه چکیم په بزرگ شه د ننه دی ابي کمای دی، هغه ټول دنیا ته پتا ده چې ډېر سخت مشکلات خل دی او د سیه بن مندوي. او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دي، کلی دي، پیغي شه د ابي مکمل دره خشکیدو دره چې هیڅ قسم خال کو راته د ابي نه مستفید کده نشي. لره لره د غړي وخستی وي، زنانا بډګونه او بچونه چیرته د دل دل گندای په دبرانه جمع شوی وی ویلوډی وی پیغیشه تو جامع هوینځي دغه ابد شلته استعمالوي، هر قسم استعمال د پر دغه گندای په خلک کوي، د دې چې د خلکو غټه بیماری نه ورسی.
د ټانګ ضلع نه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکو غړي محمود احمد خان وایي چې د اپوزیشن سره د تعلق په بنا د صوبې واکمن د تحریک انصاف ګوند د سیاسي رقابت لامل د ټانګ د خلکو د اوبو ستونزې نه هواروي.
صوبای حکومت ته مسول سره اسمبلی کې ولې دي کې مونږ ټانګ ته توجه راکوډیر مہربانی
امریکہ لخوا د سلویختو ملیونو ڈالرو پمرستو د گومل دام ڈیم د تیر کال د جنوری پمیاش کې د پاکستانی پوز د انجینئرنگ شعبے ایف ڈبلو او د وابلی محکمې ته د ازموینې لپاره حواله کړی وو. خو د یادو سیمونه د پاکستان د قومي اسمبلی غړی داور خان کونډی وایي چې په دغه پروژه کې سختې بې قاعدګۍ شوې دي.
ګوملزام جوړ دی ایف ڈبلو سره، حقیقت ته هیڅ خبرې نشي کولی. ایف ڈبلو هغه آرمی انډر ده، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا روډ غلط جوړ کړ، هغه ته څوک دا نشي ویلی چې تا دا نالې نهر غلط جوړ دی. اوس مطلب دا دی چې هینډنګ ټیکنګ نہ کئی زکا نہ کئی چرا نہرونا چی دی اگر کینہ وہ پکیلار اغلی نہیں دیو کینہ ایف ڈبلیو کار غنہ کرے دے سب سٹینڈرڈ کار دے اور وابے اس ہینڈنگ ٹیکنگ نہ کئی دے ورتا ہوئی چی دا واچا ورتا ہوئی چی کار ٹھیکو کئی نہ دے الو بدماشی شروع دا نہ دے کہ وہ سوک سوک ٹول کرنے لان دی میجران دی لیفٹیننٹ کرنل دی بریگیڈیئر دی ٹول آگا حاضر سروس ٹول او دے داران دی ایف ڈبلیو اور سر کو بچن دا ملک وزیر اعظم خبر نہ چکو لینا
داور خان کنڈی وائی دا ٹانگ ضلع او خوشا سیمو سے پاس لس لکھ خلق دا صوبائی وفاقی حکومتونو او امنیتی دارو ترمنده د سیاسی رقابت او بی غوری لعمل دا محل د سخاک او اوبخور لپاره د اوبونه محروم دی.
مجید بابر وو چې په ټانک کې د اوبو د ستونزې په اړه تاسو ته راپور اوروي. د غرمې 12:00 بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم له مبارزې ملالې یوسفزئی سره لیده کاته کړې. وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالې یوسفزئی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د صوبې یو شمېر ضلعو ته د پشکال د بارانونو له کبله د سیلابونو خبرداری ورکړې دی. یادې ادارې ویلي چې د پشکال د بارانونو له کبله له ممکنه سیلابونو د ځان ژغورنې لپاره باید اړین ګامونه پورته کړل سي. د شنګهای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي. بل پلاو له افغانستانه د روان شوي پلاوي مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ مخامخ خبري ستایلې دي. د یوناما مشر نیکولاس هایسم د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره په نور ګامونه هم پورته کړل سي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ایران سره د یو اټمي تړون په سلو کې 50 برخه امکان شته. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کانګرس هغو غړو کړې ده چې د ولسمشر باراک اوباما او ډیموکراټو سناترانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا په شریکو خبرو کې ناست وو.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوږ شو.
وحدت ورسپانې خپل اداریه په مالی کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مالی کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوي دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د ښو اړیکو د دوامدار ساتلو لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅې وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په رپورٹ کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف، د پخوانی صدر آصف علي زرداری، د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی، راجا پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، د پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف او خزانه وفاقی وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي، نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزی او صوبایي حکومتون دے نہ صرف دے ادارو اصلاح وکڑی بلکہ قومی ادارے دے سیاسی مداخلت او دباؤ نہ ہم آزادی کڑی او د ملک ٹول ادارے پخ پل حدون کے دن نہ ساتل و سرا سرا د کار لپارا دے ورتا یوخ ماحول ہم ورکڑے شی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
ل برتانی خبریدون کی گارڈین رسپانی د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلسوي لړۍ او د هیل نومي یوې امریکایي وپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون باچا اورو.
د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړي. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګي بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شننکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي وپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوارې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانی مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روس ته ولاړی. د افغان ولسمشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چار یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابل یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه هڅیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ټپلو ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسله نه ده. د دې وزارت وایند وایي د دوی هیله دا ده چې اوس مهال ډېرې ډلې د سولې لپاره کار وکړي، نه دا چې د بلې ترهګرې ډلې د ملاتړ هڅې ګړندۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له داعش ډلې سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د یوځای کېدو او له دې ډلې سره د ازبکستان د جنګیالیو د یوځای کېدو د لیوالتیا راپورونه خپاره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له یوسف خان زدران اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو پر روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. مونږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، مونږ خو په داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، همغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس یې ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو رئیس خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي یې په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د فرخوندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او افغان ولسمشر اشرف غني هم باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وای په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصلې خلاف راوتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شوو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولی شي د عدالت دغه فیصلې د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې قهرجنو مظاهره رچانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور ولګید. دغو مظاهره چانو لومړی پر هغې تشدد وکړ او بیا یې د هغې مړی ته اور واچوه. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو د دغه جنۍ د بچ کولو لپاره یې هیڅ ونه کړ. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا یې په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یوه بده او زړه دردونکې پیښه ګڼل کېږي. د دغه پیښې مقدمه په 150 کسانو درج شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره هیڅ ونه کړ. په دغو کې عدالت څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اتو ته یې 14 کاله قید او 11 پولیسو افسرانو ته د 1 کال قید سزا واوروله. په دغو کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشي کړل. د دغه مقدمې څخه برخې نیغ په نیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات و چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به د دغو څلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او که نه. هیومن رائټس واچ وایي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډېر څه کولی شي. هغه باید دغه کیس ته بیا پرانیستلو امر ورکړي، د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوي وو، او د هغه پولیس چارواکو خلاف اهم کاروایی وشي چې په دغه وخت یې د فرخندې د بچ کولو پر ځای تماشه کوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د قبایلي سیمو صنعتکاران، سوداګران او تاجران شکایت کوي چې په دغو سیمو کې د بینکونو د نشتوالي له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که څه هم په قبایلي سیمو کې یو څو بینکونه موجود دي، خو په دغه بینکونو کې د پیسو جمع کولو پرته قرضې او نور سهولتونه نه ورکول کیږي. دا چې په قبایلي سیمو کې د بینکونو په څانګه کې کومې ستونزې دي او حکومت یې د هواري لپاره څه کوي، د دې ځواب به د ګلایاس په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نورو ښارونو پرتله په قبایلي سیمو کې د بینکونو شمیره ډېره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې بینکونه ولس ته هغه شان سهولتونه هم نه ورکوي چې څرنګه نورو برخو کې ورکول کیږي. د فاټا چمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې بینکونه د جمع کولو کار کوي خو قرضې نه ورکوي. شاهد رحمان په خبرو کې د هغه وړاندیز تفصیل هم وړاندې کړو چې په قبایلي سیمو کې د طبي زیرمو بینک یا منرز بینک د جوړولو په اړه دی.
پاکستانی بینک سی چې په هغه کې زمونږ تاسو ته وویل چې باید په کار داری چې د دې په هر ځای کې په هر کې برانچ وي، خو هلته څومکې نه کمرشل بینک نه په هغې ګورنمنټ دا نه شي لګولو چې خامخا برانچ وراوی که نه، اوس خو د ګورنمنټ بینکونه شته نه. نو د هغې لپاره مونږ یو سجیشن، مونږ یو پروپوزل ورکړو فاټا چیمبر آف کامرس. ملک کې اګریکلچر بینکونه په ټول پاکستان کې شته، ولې نه مونږ په فاټا کې منرل ډیولپمنټ یو بینک چې کوم دی هغه مونږ جوړ کړو.
شاید رحمان زیاته کړه چې په دې لړ کې د خیبر پختونخوا گورنر ته تجاویز لیږلی دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی بیا وای چې په هر سیمه کې معیشت لپاره بینک ډیر ضروری وي، خو په قبایلي سیمو کې حالات یکسر جلا دي. د دغه سیمو خلک په دې برخه کې ډیر ستونزې لري. اکرام هوتی زیاته کړه کچر حکومتي بینکونه قرضې نه ورکوي نو بیا ولې د نورو بینکونو شاخونه په دې سیمو کې نشته. اکرام هوتی په قبایلي سیمو کې د بینکونو نشتوالي تر شا وجوهاتو په اړه زیاته کړه.
بینکونه چې دي نیشنل بینک ملاوه خو نو ټول پرایویټ سیکټر کې دي، من حبیب دوست پرایویټ کې دي، یو بی ایل پرایویټ کې دي. نو دا بینکونه چې دي نو دی هلته کې دا غواړي چې یو خاص حد نه زیات کاروبار وي، نو هله به یو برانچ کھلاوي ولې چې برانچ خرچه راځي. بل د برانچ کې چې کوم خلک کار کوي چې د هغوی حفاظت سیکورټي وي. دریم کل هغه لکه خیبر ایجنسی کې یا بل ایجنسی کې چې کوم کاروبار ځینې دي چې هغه نږدې نږدې وي داسې ځینو کې بینکونه خپل
بلخوا د کبالی سیمو یو صنعتکار زاهد شینواری له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیمو کې کاروباریان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه ستونزې په دې ډول بیان کړې.
زمونږ ډے ټو ډے بزنس کې په امپورټ سره ایل سیز کولاولي یا هغه د شپینګ ګارانټي جوړول غواړي یا د نه څومره زمونږ ټرانزیکشنز دي ریمیټنس دي لوکل دي فارن دي د دې لپاره مونږ سره بینک فیسیلیټي ډېره زیاته ضروري وي او بیا مخصوص په فاقا په حالاتو کې چې هلته د امن امان مسلې دي او که فرض کا هلته نه خپل کیش راوړې او هغه پېښور کې یا نورو علاقو کې بینکونو ته وړې نو دا ځان له یو ډېره مشکله مسله ده. نو دا واقعي ستونزه ده او دا زموږ په صنعتي پرمختګ کې دا یو لوی رکاوټ دی.
صنعتکار زاهد شینواری زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه خیزه تجارت حجم 2 ارب ډالر دی او تر ټولو زیات تجارت په تورخم پوله کېږي. خو په هغه ځای کې د بینکونو شاخونه نشته. خو په دې رسو کې د خیبر پختونخوا گورنر په کبالی سیمو کې د فاټا بینک جوړولو اعلان کړی و خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی. د دې بینک جوړولو مقصد په دغه سیمو کې د کاروباریانو ستونزې کمول و. په دې لړ کې مو د کبالی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله سره رابطه وکړه. نو نوموړي ویل
بینکنگ سیکٹر سے کم پوہان دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور زمونگا دا فاتح سیکیٹ سے کم مزوری دی آغی تر مند سے دیں
د کبالی سیمو صنعتکاران تاجران او سوداګران له حکومت غوښتنه لري چې په دغه سیمو کې د کاروبار لپاره ماحول جوړ کړي. د مختلفو کمرشل بینکونو څنګه پرانیزي او د دې ترڅنګ په موجوده بینکونو کې بهرنی کرنسی کې د کاروبار کولو اجازه ورکړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګینده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري په پاکستان کې لبنکونو څخه د پیسو پر ایستلو د 0.4% وید هولډینګ ټیکس پر ضد د دې هیواد تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو په احتجاج لاس پوري کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې نوي ټیکس خاتمه وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت له دې لارې له سرمایدارو څخه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پراپور کې واوري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وا چې د حکومت د دې ټیکس لوجی د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې لوجی د مشکلاتو سره مخ دي.
کم پیدولډن ټیکس دي چې رغولې دي نو د دېنا د اورکوټي دکاندار راواله تر غټ کارخانه دار پورې ټول خدمت متاثر شوی دي.
کته سو د ورځې شل زلې د بینګ نه پیسې وباسه ودنه کوي نو دا به شل زلې د ټیکس ورکوي. د دې سلیم مټ نشته مو دې خبره ده چې دا شی ډیر غلط لګیدلی دی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټی کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټی چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه بلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پې کړي. زما په خیال سره د حکومت خو رائټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کی او دا یو طریقه دام ده چې بزنس کمیونټی چې کم خلک ته چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو هغه باندې ټیکس شي. کم تنخواه دار طبقه ده چې هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي او چې کم بزنس کمیونټی ده نو انکم ټیکس دشواری هغه جمع کوي او کم دا هغه ریئل پراپرټي او دا هغه ریئل انکم ده دا هغه په منځ کې یو ډیفرنس نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټی په ټیکس نیټ کې راوړي شي او هغه نه ټیکس کټ کړي. په
قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي
دا وید هولډینګ تحقیق نه د دوه په دې طریقه باندې دوه کوشش کوي مطلب دا مونږ د مالدار نه دا پیسې والو لګوز پرځ کې 1 لک روپۍ ته ما د ترانسفر کې او ما دې څنګه ترانسفر کې چې بل چاله ورکم ته زمانه چې کوم دین په دې باندې وید هولډینګ ټیکس والو په دې کې دا صحیح پتم نه لګي دا خو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینګونو نه رائے فرار اختیار کوي دا به یو بل مسله جوړیږي چې دوی چې کوم مقصد سیلول وړي چې خلک ریکارډ کوي ان ډاکومېنټډ اکانمي ورته هغه به خچي وایي
د یادونه دا چې د رواني میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملی شوې ده او د بینکونو نه 1 لک روپۍ پر اوستو قریبا 600 روپۍ ټیکس اخستل کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې تاسو لپاره بیلابیل خبرونه او راپورونه او سره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوس سوات د سوات مرکزی شهر منګوري یو شمیر خلک له ګرمۍ څخه د بچ کېدو لپاره د سوات سیند ته د لامبلو لپاره ورځي. ځای خلک وایي چې ګرمۍ زیاته ده خو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو خوا اوبه نه وي او بل خوا په کورونو کې ګرمۍ هم زیاته وي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د سوات سیند ته ورغلی او دغه راپور یې رالی
پسوات کې روزادارو پلوش میره سره د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د کوړمو د سوات سیند مخه کړی ده. روزادار وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ ګرمۍ یو په دوه کړی ده. کورونو کې اوبه نشته، ګرمۍ زیاته ده او اوږدې ورځې په کورونو کې تیرول مشکل دي. د سیدو شریف څخه راغلی افتخار علي په دا اړه وایي
تقریبا 24 ghanto کې 18 ghanti 19 ghanti مسلسل لوډ شیډنګ دي. د هغې د وجې نه ډېر زیاته مشکلات دي. مونږ خو لا دلته ولا مور او بار ته وضو د دي ځګینه خو په کور کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی، ماشومان د زنانو ته بوډاګانو ته.
دغه رنګه یو شمېر کورنۍ سره د زنانو د سوات سیند ته راغلي دي او د یخو اوبو څخه خوندونه اخلي. د سوات یو اوسېدونکي چې په پنجاب کې واده شوی ده د ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره سره د خپلې سخرګنۍ سوات ته راغلی ده. وای چې په کورونو کې بیا هم ګرمي ده او د سوات اوبه ډېرې یخې دي.
موږ راغلی د پنجاب نه سوات چکل. سوات ډېر زیات ښکلی ځای دی. موږ د سیند منځ کې ناست یو. ښکلې روژه هم ښکلې تېره شوله. ډېره مزه وکړه. ډېر ښکلی موسم دی.
یو ماشومه چې د خپل پلار سره د یخو اوبو نه خوند اغستو لپاره د سوات سیند ته راغلې ده وایي چې د بجلی لوډ شیډنګ او ګرمۍ له وجې د کورونو څخه راوتی یو. دلته هم سیلونه کوو او هم د یخو اوبو څخه خوندونه اخلو.
جی زما نوم سمرین دی او موږ د دې لپاره راغلي چې بجلی نشته، ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او دغه موږ د ګرمۍ ده. موږ د دې لپاره راغلي سیند راغلي چې تاسو یې چې لګړه ټول ماشومان د دې لپاره راغلي دي.
سوات مقامی خلق وایي چې د روجې شروع کېدو سره په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ په لوی کچ شروع شوی دی او ورسره ګرمي هم زیاته شوې ده. نو ځکه د سوات د سیند یخو اوبو مخه یې کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تکڑی رائٹ ہوئے مرجدا جنگ کور کلی پایمان